Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې لچې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وی دی. ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن پنځشنبه د مرغومیا جدید میاشتې یولسمه او د دسمبر یو دیرشمه یعنې د روان 2020 میلادي کال وروستۍ ورځ ده. دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د زنوریاس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. او رئیس د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د امنیتي ځواکونو ډیر هغه غړي مجازات شوي چې په کندهار کې خپلې پوستې طالبانو ته پرېښېدي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغان دولت د سولې د ملک چې پلاوی د مشر په وینا اوربن به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبا به د افغانستان په ګډون یو سلو یو نوي هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د راپورونو له مخې د امریکا هوایي ځواکونو بم غورځوونکي بي 250 الوتکې د دریم ځل لپاره په تیرو څو میاشتو کې د خلیج پر سر تیرې کړې دي. بشپړ خبرونه. د افغان دولت د سولې د ملک چې پلاوی د مشر په وینا اوربن به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزي پرون په کابل کې د استراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکي هم روښانه کړل او ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک، له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده، د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت، خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل، د جګړې د قربانیانو حقوق او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات به د خبرو په اجنډا کې شامل وي. تمدشې راتلونکو اونۍ سیشن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبري د افغان دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ پیل شي. د دې خبرو په لومړي پړاو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر تګلارې موافقې ته رسیدلې دي. د کابل خاروالی وای خاروال داوود سلطانزوی له قانوني پلوه دا مکلفیت نه لري چې د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شي. د خاروالی د خبرونو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزي په یو ویډیوي پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړی وویل
شاروال کابل بر اساس فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
کابل شاروال د افغانستان د ولسمشر د فرمان له مخې ټاکل شوی دی. له قانوني پلوه هیڅ مکلفیت نه لري چې ولسی جرګې په غونډو کې برخه واخلي. خو له اخلاقي پلوه که چېرته اجنډا شریک شي ستونزه نشته چې شاروال د ولسی جرګې په غونډو کې ګډون وکړي.
ولسی جرګې وروسته تر دې چې کابل خاروال داود سلطان زوی د جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر نشو څرنوالي ته معرفي کړ. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز پرون ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي غونډه کې د سلطان زوی د استجواب پریکړه د دې لپاره شوې وه چې د ناقانونه ګمارنې کړي او د هوا د ککړتیا او د ښار د نورو ستونزو په اړه له ده څخه شکایتونه شته. خو د غونډې ته رانغی نو د لاسلیک هم ولسی جرګې ته د اعتبار وړ نه دی. په کونړ کې د پیازو او الوګانو د ساتلو اتیا سړې خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
څلوېښ پکې د پیازو د ساتلو لپاره دي او څلوېښ پکې د الوګانو د ساتلو لپاره دي ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. په مجموعي شکل سره 1440 ټنه پیاز او الوګان د درې میاشتو لپاره پکې ذخیره کېدلی شي.
پر دې خونو 340 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبا به د افغانستان په ګډون یو سلو یو نوي هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبري کنفرانس ته وویل چې افغانانو او چینایانو پخوا دا شکایت درلود چې د پاکستان د ویزو د اخیستو پر مهال له دوی رشوت اخیستل کېده.
دی وی د لومړی جنوري نه چې پکې چین او افغانستان هم شامل دي آنلاین ویزې به ورته ورکول کیږي. او دا ځکه چې د چین او افغانستان لپاره په ویزو کې ډیر شکایتونه راغلي وو چې د دې د وخت په غزولو کې پیسې غستر کیږي او کرپشن پکې روان دي.
په افغانستان کې افغانانو د پاکستان له سفارت او کنسولګریو د ویزو د اخیستو پر مهال ډیر ځله شکایت کړی دی چې ګڼې ګڼې وي او ورځې ورځې دوی د پاکستان ویزو ته انتظار کوي. د راپورونو لمخه د امریکا هوایی ځواکونو بم غورځونکي بي 250 الوتکې د دریم ځل لپاره په تیرو څو میاشتو کې د خلیج پر سر تیرې کړې دي. دا الوتنې په سیمه کې د امریکا او د امریکا پر متحدانو د ایران د بریدونو د مخنیوي و هڅه انګیرل شوې ده. د الوتکو خپل دیرش ساعته ماموریت له امریکا تر منځني ختیځ پورې پرون ترسره کړ. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي په خبر پاڼه کې ویلي چې واشنگټن په سیمه کې پر امریکایانو او د امریکا پر ګټو د هر ډول برید مخنیوي چمتو ده. د امریکا هوایی ځواکونو په تیرو 45 ورځو کې پر سیمه 2 ځلې الوتنې کړې دي. جنرال مکینزي وایي امریکا د جګړې په لټه کې نه ده. په واشنگټن کې دا اندېښنه شته چې ایران د سپاه پاسداران قدس ځواکونو د پخواني وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د غچ اخیستو هڅه ونه کړي. جنرال سلیمانی او په عراق کې د الحشد الشایبی ځواکونو مرستیال ابو مهدی المهندس نږدې کال مخکې د جنوري په دریمه د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي ځواکونو د هوایي برید پر مهال ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو خزانې وزارت د وینزویلا د قضا پر دو چارواکو بندیزونه ولګول. دا هغه کسان دي چې په نومبر کې د امریکا د تیلو شپږ اجرایي مدیران په بند محکوم کړي وو. د بندیزونو له مخې د میرمن لورینا کارونیلس رویس او څارنوال رامون اسپینیزو شتمني په متحدو ایالاتونو کې کنګل کیږي او له دوی سره راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د دې کسانو په مشرۍ په نومبر کې شپږ امریکایان جریمه شول او له 8 تر 14 کلونو په بند محکوم شول. امریکایي چارواکو د دې شپږ کسانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا خزانه وزیر سټیفن منوچین د دې بندیزونو د اعلان په مهال وویل چې د دې شپږو کسانو په اړه غیر قانوني پریکړه دا واضح کوي چې د وینزویلا ادارې څرنګه په فساد ککړې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفی 15. هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفی 6. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 3. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفی 8. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي ځواکونو ډېر هغه غړي مجازات شوي چې په کندهار کې خپلې پوستې طالبانو ته پرېښې دي.
کومو کسانو سی غفلت کړی دی او له موجه دلیل پرته یې پوسته خوشي کړې ده هغوی مجازات سو بندیان سو.
د افغانستان عام روغتیا وزارت له لوی څارنوالۍ غوښتنه کړې چې په دې وزارت کې د فساد په تور له نیول شوو کسانو هر اړخیزې څېړنې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي د هوا له ککړتیا شکایت کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې جرمني به نن د کرونا وبا ضد د فایزر بایو انټیک واکسین ترلاسه کړي او د ژوند رنګونو کې مو هم له یو خټګر سره خبرې کړې دي.
د سلو کې لس فیصد خل ډیر ښه خل پیدا کیږي او نور ډیر چنې وهي. یعنی په 50 باندې د کارګر ډیر زړه هغه کیږي او دغه سبب په لکاو مصرف کوي.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وځي او ری د لشهري خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کندهار کې په یو شمېر ولسوالیو کې افغان ځواکونو طالبانو ته شاوخوا ویل کېږي 200 پوستې پرېښې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه امنیتي ځواکونه چې غفلت کړی دی هغوی مجازات شوي. خو دفاع وزارت په کندهار کې د ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او وایي چې افغان ځواکونو په سلګونو دولت مخالفه وسلوال وژلي دي. احمد شیبر راپور لري.
افغان چارواکي له لسګونو امنیتي پوستو د کندهار په ولایت کې د ځواکونو د پشا کېدو په برخه کې ضد او نقیض خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې له یو شمېر پوستو سرتیري پشا شوي دي.
په وروستیو کې یو تعداد پوستې امنیتي ځواکونو خوشي کړې وي. البته کومو کسانو سی غفلت کړی دی او له موجه دلیل پرته یې پوسته خوشي کړې ده هغوی مجازات سو. بندیان سو کومو کسانو سره په جنگ کې خپل شهامت خودلې دی او غوی دی خپل ارګانونو لخوا او همدارنګه د ریاست جمهور لخوا مکافات ورکړل سو.
فرانس پریس اژانس تر دې مخکې راپور ورکړی وو چې افغان امنیتي ځواکونو په کندهار کې نشته 200 امنیتي پوستې په روسي اونیو کې طالبانو ته پریښي دي. د کندهار ولی حیات الله حیات د اژانس ته ویلي دي چې افغان ځواکونه په ژیړی، میوند، ارغنداب او پنجوایي ولسوالیو کې له 193 پوستو پشه شوي دي او د دغو سرتیرو قمندانان د وظیفوي غفلت له امله یا له کارونو ایستل شوي دي یا هم قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په ژیړی ولسوالۍ کې د جان محمد په نوم یو پولیس فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې اکثر پوستې عسکرو پرې ایښي دي او پرته له دې چې یو ډز وکړي له دې پوستو پشه شوي دي. بل لور ته د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د پوځیانو د پشاتک خبره ردوي او په کندهار کې د افغان ځواکونو د پرمختګونو خبره کوي.
در ولسوالۍ ژیړی، ارغنداب، میوند تلفات سنگین به دشمن وارد
په ژیړی، ارغنداب او میوند ولسوالۍ کې دښمن ته درانه تلفات اړولی دي. په سلګونو وسلوالې لږ تر لږه په وروستیو اونیو کې په دې ولسوالیو کې له منځه وړل شوي دي. پراخې سیمې له دوی څخه پاکې شوي دي. زموږ ځواکونه په دې ولسوالیو کې د پرمختګ په حال کې دي. هیڅ پوسته د ملي اردو له لوري کوشش شوې نه ده او سرتیری ترې په شا شوي نه دي.
نشتې درې میاشتې وشوې چې په کندهار ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ پرله پسې جګړې روانې دي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادۍ راډیو.
د ازادۍ په څپو اونۍ خبرونه کې نن هم په افغانستان کې د رسنیو پر کارکوونکو او مدني فعالانو د وروستیو هدفي وژنو یا د هدفي بریدونو موضوع څېړو. تیره ورځ د افغانستان د ولسمشر ویاند وویل چې دا د وسلوالو طالبانو د سولې په نوم د ستراتیژۍ یوه نوې برخه ده چې دوی حملې کوي خو مسؤلیت نه اخلي. په دې پروګرام کې تاسو هم کولی شئ چې ګډون وکړئ. د افغانستان عامه روغتیا وزارت له لوی څارنوالۍ غوښتنه کړې چې په دې وزارت کې د فساد په تور لنیول شوو کسانو هر اړخیزې څېړنې وکړي. لوی څارنوالۍ ویلي له ملي امنیت سره په همغږۍ د دې وزارت اړوند څلور تنه د بډې اخیستو په تور نیولي. په نیول شوو کسانو کې د عامه روغتیا د وزیر ورور هم شامل دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د وزارت رهبري په شفافیت ټینګار لري او له لوی څارنوالۍ غواړي ټول هغه اشخاص چې په عام روغتیا وزارت کې په فساد کې ښکیل وي ورنه څېړنه وکړي. د دغه وزارت مرستیال بیان الله ترکی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د مبارزې په برخه کې د وزارت رهبری ژمنه ده.
څو تنه چې تیر ورځ څارنوالۍ د ملي امنیت په همکارۍ نیولي روغتیا وزارت رهبری خپل اشخاص تحقیق لپاره ورغوښتي دي تر څو ورشي او تحقیق وشي که دغه اشخاص په دې برخه کې ښکیل وو نو لوی څارنوالۍ ته کولی شي چې دغه اشخاصو سره خپل قانوني چلند وکړي.
بلخوا د عامه روغتیا وزارت له لوري په خبره سب اعلامیه کې راغلي د لوی څارنوالۍ پلاوي له وزیر د هغه د ورور احمد شکران عثماني د کابل په یو روغتون کې د کارکوونکي کاو سرمزاده و د وزارت د مالی چارو سلاکار فرامرز حمیدي او فریدون سلطانی نه د چړنو غوښتنه کړې چې دا مهال ترې څېړنې روانې دي. په اعلامیه کې راغلي چې وزارت له فساد سره د مبارزې او همداشان د قانون په پلي کېدو کې هیڅ ډول خپلوي نه مني. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي و چې د عامه روغتیا وزارت د کارکوونکو د اطلاع او شکایتونو له مخې وړمه ورځ په دغه وزارت کې څلور تنه د رشوت غوښتنې په تور نیولي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې تورن کسان په توقیف کې دي او دا مهال ترې څېړنې روانې دي او لوی څارنوالۍ ډاډ ورکوي چې دا قضیه به د قانون په رڼا کې وڅېړي او پایلې به یې له ولس سره شریکې کړي. په ورته وخت کې د دعوت پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله حقپال دا له فساد سره د مبارزې په برخه کې ښه اقدام بولي او د جرم ثابتېدو په صورت کې د لازمې جزا غوښتنه کوي.
ښه اقدام د خوځو چې دوی ته لازمه جزا ورکړي او دا کیسه ګړندۍ چې موږ د فساد د منبع باندې چې خلک یو ډول پسله د فساد فکر هغه د فساد فکری فساد چې فکر دې تړکی به دې فکر وکړو که دا حل نشي موږ به ځینې اقدامات وکړو ولې بیا به هم زمنګ دولت نظام او ولس په استرا د فساد تر پوخ خلندې وی او دا به هر ورځی موږ به کړیږي خو یو اساسي حل به مونږ یو ته پیدا کړی. متاسفانه چې تر اوسه هم په دې کې هم د یو ملت په توګه هم د یو نظام په توګه ناکام
دا په داس حال کې ده چې لوی سرنوالی وای درې ورځې وړاندې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو درې تنه سناتوران په حیرتان بندر کې د 40,000 امریکایي ډالرو بډو اخیستو په تور نیولی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله اوري د سهار 8:14 کېدونکو دی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالې بشیر ته به وښو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ژوند ته کتلی دي. د مقالې لیکوال لیکي تر 2 لسیزې جګړې وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې په ځینو کې یو شمیر اصلاحات لیدل کیږي، خو د لیکوال په وینا په ټوله کې بیره خپرول د دې سختریزې ډلې د قومندې یوه اساسي برخه ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې په افغانستان کې د یوې ولسوالۍ په اړه لیکلي چې مشرانو یې له طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره د ښوونځي ته اجازه ورکړي، خو په ځینو ولایتونو کې طالبان د نړیوالو ادارو په مالي مرسته پرمختلونکو کلینیکونو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د مقالې په وینا په همدغو سیمو کې سختې او علني سزاوې هم ډېرې عامې دي. وروسته لولو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمېر سیمو مدیریت کولو ته په کتو په دې پوهېدای سو چې طالبان بل افغان حکومت سره تر یوې احتمالي سیاسي موافقې وروسته څه ډول واکمني وکړي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له 900 ملکیانو سره خبرې کړي او له دغو مرکو څرګندېږي چې طالبان شایي لږ څه تغییر ومني چې ځایي خلک خوشاله کړي، لکه د ژیرو پر اوږدوالي جوړ جاړی. خو د مقالې په وینا دا ډله اوس هم له خپل سخت دریځه نه ده اوښتې او داسې ښکاري چې د افغانستان د قوانینو د منلو په برخه کې هیڅ جوړ جاړی ته نه ده چمتو. په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې اوس هم په علني توګه د خلکو وهل ټپول او د علني اعدام سزاوې عامې دي. روغتیایي خدماتو او زده کړو ته لاسرسی لږ څه پراخ سوی، خو دا هم د یو شمیر هغو نړیوالو مرستندویو ادارو کار دی چې طالبانو ورته د فعالیت اجازه ورکړې. وروسته لولو چې که طالبان له افغان حکومت سره د موافقې په نتیجه کې په واک کې برخه ترلاسه کړي، د ترهې په کارولو سره به خپل سخت قوانین عملي کړي. په مقاله کې دا یادونه هم سوي چې د طالبانو جګړه ماران له ځایي خلکو په زور باج اخلي، خو د طالبانو له قوله د خلکو دا ادعا رد سوي ده. ایمرجینګ کرکټ ویبپاڼې بیا په کابل کې د یو نوي لوبغالي د جوړېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اوس افغانان یوه بله پلمه هم لري چې خوشاله سي، او هغه ځکه چې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې په کابل کې یې مځکه ترلاسه کړې چې ورباندې د یو نوي لوبغالي د جوړېدو چارې پیل سي. په مقاله کې وروسته راغلي چې د دې سټوډیوم د جوړېدو چارې ځکه ممکنې سوې چې ولسمشر محمد اشرف غني د دې لوبغالي لپاره د مځکې د جلا کولو امر ورکړ. دا لوبغالي به کابل په الوخیل سیمه کې پر 1,40,000 مکعب متر ځکه جوړ سي. د دې ترڅنګ کرکټ بورډ په کابل، جلال آباد، کندهار او خوست کې د کرکټ لوبغالي لري. د افغانستان کرکټ بورډ د نوي لوبغالي د تعمیر خبره په داسې حال کې کړې چې د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه نیټه آی سی سی د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان په 40 اووریز کرکټ کې د لسیزې تر ټولو غوره کرکټ لوبغاړی اعلان کړ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي سره له دې چې د کابل ښار د ککړتیا د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې له 1.5 زیاتې لوړ پوړیزې ودانۍ تړلې، خو بیا هم په دې ښار کې د هوا د ککړتیا کچه لوړه شوې. په ډیرو لوړ پوړیزو ودانیو کې هم خلک د خونو د ګرمولو لپاره له ډبرو سکرو کار اخلي چې د هوا د ککړتیا یو عمده لامل بلل کیږي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د چاپیریال ساتنې اداره وایي په وروستیو درې میاشتو کې د هغو ځایونو چې د هوا ککړتیا کې ونډه درلوده 5,500 دوسیې څېړلې، چې له دې ډلې 102 د 120 میلیونو افغانیو په ارزښت جریمه او 168 لوړې ودانۍ تړل سوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په روان ژمي کې لوړو ودانیو، حمامونو، فابریکې، شهرکونو، روغتونونو، هوټلونو، لامبو ځایونو او نانوایانو ډیره ککړتیا جوړه کړې ده. د چاپیریال ساتنې ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی وای د کابل د نورو برخو په پرتله د لویدیځې سیمې هوا ډیره ککړه ده. دا اداره وای د دوی د هڅو په پایله کې تر دې دمه 115 لوړ پوړي ودانیو او له شارکونه د هوا پاکولو سیستمونه نصب کړي دي. خو له دې وړاندې مرستیال ویلي و چې لوړې ودانۍ د شپې را رسېدو سره سم د هوا پاکولو سیستم ګولوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هوا ککړتیا له امله د پلازمینې ډیری اوسیدونکي په تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي سلسله وایي
سا اخیستل مشکله دی او د شپې لخوا حتی هیڅ ځای نه معلومیږي. خلک په ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هېڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خودسرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیې برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي. حکومت سره حکومت هم باید دې برخې ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې اداره وای د سکل ورختونه د دې لامل سي بچي د تیر کال په پرتله د هوا ککړتیا کم سي. د دې ادارې مرستیال عزت الله صدیقی د راتلونکو 15 کلونو لپاره هغه پلان ته هم اشاره وکړه چې د کابینې لخوا تصویب سوی. په دې پلان کې د هوا ککړتیا 50 لاملونه تشخیص سوي چې تطبیق به په کابل کې د اوږدې مودې لپاره د هوا ککړتیا تر ډیره راکم کړي. د رسمي معلوماتو له مخې کابل د څه باندې 15 میلیونو نفوس درلودلو سره په نړۍ کې ککړ ښار ګڼل کیږي. که څه هم هر کال حکومتي بنسټونه د هوا ککړتیا سره د جدي مبارزې خبره کوي، خو خلک په دې باور دي چې د هوا د ککړتیا برخه کې هیڅ کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
او سم د کرونا د وایروس په اړه جرمني بنن د کرونا او بازد د فایزر بایو انټیک واکسین ترلاسه کړي، خو په ورته وخت کې برلین هڅه پیل کړي دي چې په اکسفورد کې د کرونا ضد نوې جوړ شوی واکسین اروپایي ټولنه ژر تایید کړي ترڅو له دې واکسین هم استفاده وکړي. احمد چبري له نور جزئیات سره.
د جرمني چارواکو له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې ژر تر ژره د کووید 19 ناروغۍ دوهم واکسین د اروپا لپاره تایید کړي. څو ساعته مخکې تر دې غوښتنې لندن د ټولې بریتانیا لپاره د استرازینیکا واکسین تطبیق ته اجازه ورکړه. د جرمني د روغتیا وزیر ینس سپین د استرازینیکا واکسین د ژر تر ژره ازموینې غوښتنه پرون وکړه او ویې ویل چې دا واکسین له دې وبا څخه د وتلو کلي ده. نوموړي زیاته کړه چې د امریکایي شرکت مدرنا سیال واکسین شاید د جنوري په لومړیو کې تایید شي. د جرمني روغتیا وزیر وویل چې هیواد به 1.3 میلیونه ډوزه واکسین چې فایزر بیونټیک کمپنیو جوړ کړی دی او په یو شمېر لویدیځو هیوادو کې خلکو ته ورکوي نن ترلاسه کړي. کورونا واکسین ته هیلې پیدا شوې دي. بل لور ته یو شمېر ښارونو لکه نیویارک، ریو دی جنیرو او سیدنی پریکړه کړې ده چې د کورونا د خپرېدو له ویرې به د نوي کال مراسم ډېر محدود تشلیل کړي. د بریتانیا حکومت د چهارشنبې پورس اعلان وکړ چې د دوا د کیفیت د کنټرول او د روغتیایي تجهیزاتو د څارنې ادارې د استرازینیکا واکسین د ورکولو اجازه ورکړه. دا واکسین د آکسفورد پوهنتون ساینس پوهانو جوړ کړی دی. دا د کورونا ضد دوهم واکسین دی چې په بریتانیا کې اجازه ترلاسه کړه. بریتانیا د استرازینیکا واکسین د 100 میلیونه ډوزه فرمایش ورکړی دی چې 50 میلیونه کسانو ته بس دی. په داسې حال کې چې د کورونا واکسین د کمپاین هڅې په نورو اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې نسبتا ورو دي، اسرائیل اعلان وکړ چې په 9 ورځو کې د دې هیواد 15% نفوس واکسین ترلاسه کړی دی، یعنې 15 لکه اسرائیلیانو. د اسرائیل روغتیا وزارت ویلي دي چې 40% هغه کسانو چې تر 70 کلونو یې عمر زیات دی د واکسین دوهم ډوز هم ترلاسه کړی دی. په ورته وخت کې د کورونا نوې بڼه چې نسبتا ژر خپری شي او لومړی په بریتانیا کې وپیژندل شوه، د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتین امریکا کې هم تشخیص شوې ده. ساینس پوهان په دې باور دي چې د کورونا دا نوې بڼه ډېره وژونکې نه ده او له اټکلونو سره سم شي د کورونا نوې بڼه له واکسینونو سره مقاومت ونه کړي. خو بریتانیایي ساینس پوهانو ویلي دي چې دا نوې کورونا نسبتا ژر خپری شي او ډېره اخیستونکې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو اوري د سهار و بجې او 15 دقیقې یو ځل بیا په مور کې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغان دولت د سولې د مرکز پلاوی د مشر په وینا اوربن به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجندا د راتلونکو خبرو د اجندا د نورو ټکو په انترس کې وکړي او وی ویل چې دغه خبرې به د راتلونکي سیشن بې پورز د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو سره بیا پیل شي. کابل ښاروالي وایي ښاروال داود سلطانزوی له قانوني پلوه دا مکلفیت نه لري چې د ولسي جرګې غونډې ته حاضر شي. د دې ښاروالي د خپرونو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزي په یو ویډیوي پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړي دا څرګندونې وروسته تر دې وکړي چې ولسي جرګې پرون وروسته تر دې چې کابل ښاروال داود سلطانزوی د جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر نه شو څرنوالی ته معرفي کړ. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبا به د افغانستان په ګډون 191 هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې افغانانو او چینایانو په خوا دا شکایت درلود چې د پاکستان د ویزو د اخیستو پر مهال له دوی رشوت اخیستل کېده او اوس به دغه ستونزه هواره شي. د راپورونو له مخې د امریکا هوایي ځواکونو بم غورځوونکي B-25 الوتکې د دریم ځل لپاره په تیرو 2 میاشتو کې د خلیج پر سر تیرې کړې دي. دا الوتنې په سیمه کې د امریکا او د امریکا پر متحدانو د ایران د بریدونو د مخنیوي یو هڅه انګیرل شوې ده او د امریکا د متحدو ایالاتونو خزانې وزارت د وینزویلا د قضا پر 2 چارواکو بندیزونه ولګول. دا هغه کسان دي چې په نومبر کې د امریکا د تیلو شپږ اجرایي مدیران په بند محکوم کړي وو.
دا ژوند رنگونه
زهو محمد نذیر دی سربی ولسوالی دی وزبین وسیدون کای کار خوم دا گیلکاری دا بس دیاری میاریم کو گیلکاری دا
څومره وخت شته دا کار کوي؟
یار تقریبا 2-3 کال اوسو.
مخکې دې څه کول؟
مخکې خو مستری تو بو هغه بیا پری خو د موټرو
مخکې ولې پری خو
یو څه مشکلات وو د وطن کې گڑبڑی ہو بس مشکلات
سروبی کی مشکل
ہو وہ سروبی کی مشکل ہو بس ہم پری ہو
اصلی ځای مکم دے
وزبین
ولې په خار کې بیاغه کار شروع نه کړ؟
خار کې بس اقتصاد لږ زوی په بس کار د شاګردی کار و بس کې څنګه راته کېده بیا بس ما د کور مشکلات و هم دا روزانه کارونه هم کول.
د ورځې بیا څو ګټه کوي تاسو؟
یاره داسې برابر ختنو بعضې وخت کې ما خپله دیاړي پاتې سي بعضې وخت کې بیکاري کرا بس پکوري
یعنی ټکه ټوکه کېږي که نه؟
یاره داسې خاص مزه یې نشته اوس خو دا مشکلات د مرضو هم دي او یو څه نور هم مشکلات زیات شوي نو اوس مشکله ده په دې مزدوري ډېره مشکله ده.
څو نفره کور کې دي او څو کار کوي نور؟
تقریبا کار والا خو یو ځایمه او تقریبا کور کې 8 نفره یي او یو زی کار والای.
نو بیا تومره کیږي چې د کور لپاره میاش کې کوم کار کوي هغه پوره شي که نه پوره کیږي نو بیا څه کوي؟
یاره داسې سر نو کې گزاره کوو بس.
یو خبره ده ځینې خلک شکایت کوي کنه وایي که یو څوک یو غریب سړی سره کنه مثال یو کار پې کوي بیا ډېرې چنې مور سره وهي چې مثال 100 روپۍ نه 50 کومه کنه یعنی کوشش کوي چې پیسې ترې کمې کړي خو هغه مثال نور ځای کې چې ډېر غټ مصرف کوي بیا هلته دومره چنې نه وهي خپله له تا سره څومره چنې وهل کېږي یعنی څومره کمې پیسې درکول
کېږي؟ داسې سلو کې 10% خل ډېر ښه خل پیدا کېږي او نور ډېرې چنې وهي یعنې په 50 باندې د کارګر ډېر زړه او دغه سبب پلاکاو مصرف کوي خو یې زړه نه خوږي
خو هغه ته پنځه یې هم نه دی لیکن تاسو ډېر شاید
موږ دې یو مشکل را پکې بالکل واقعتا
خوشاله
په دې حال خو شکر ده چې سیات روغ ده او بس د خدای فضل ده سیات روغ ده مې او واټه بچید
خوشاله اوسه مننه
خیر سي ډیره مننه
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسیده خو له ازادي له سره اوسې زموږ خبرونه دوام لري زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکاري فرشته نگاه تاسو سپارم چې له نوې مطالبه سره سړیو ترغلي فرشته جان خراله
سلام نوري صاحب خسته